لس بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر یولسو بجو دوام کوي ښه راغلست. په دې یو ساعت خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روحان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه او همداراز اونیز پروګرامونه خپرېږي. په راپورونو کې به واورئ چې پنټاګون وایي ډېر ژر به له افغان دولت سره د هغو بندیانو د برخلیک په اړه تفاهم ته ورسیږي چې شمیر یې نژدې شپږ سوو ته رسیږي، او د بګرام زندان له سپارلو وروسته لا هم د امریکایي پوځ لخوا ساتل کیږي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې ناجیا ساپه وړاندې کوي.
د هم تر دې مهاله د سو مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی ده چې نن درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. د پروان چارواکي وایي په مرکزي سیمو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې یو شمېر سرتیرو ته مرجوب لاغوښتي، او ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلومات په عراق کې د امریکا د نوي سفیر په توګه نومولی. پورا خبرونه ټاکل شوی ده چې نن درې کاندید وزیران او د ملي امنیت کاندید رئیس ولسی جرګې ته د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان د ارګ ماڼۍ تیرونې مشتبه پتنګ د کورنیو چارو بسم الله محمدي د دفاع، حاجي دین محمد د قومونو قبیلو او سرحدونو وزارتونو، او اسدالله خالد د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره ونومول. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لیون پنیت پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې د هغې موافقه د عملي کېدو او په دې برخه کې د راپورته شوو اختلافاتو پر لارو چارو خبرې وکړې چې افغان حکومت ته د زندانونو د سپارلو په اړه د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دفاع د دغه تفاهم لیک له مخې چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د دواړو لورو پرې موافقه کړې وه، د بګرام د زندان چارې پرون رسمن افغان حکومت ته وسپارل. په دغه زندان کې شاوخوا 3000 بندیانو مسولیت افغان حکومت ته وسپارل شو، خو د 300 نورو بندیانو چې یو شمېر د شوی موافقې وروسته نیول شوی او لسګونه بهرنیان دي سرنوشت تروسه نه دی معلوم. د پروان چارواکي وایي په مرکزي سیمو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتي. د پروان په ملي امنیت ریاست کې یوې معتبرې سرچینې د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې عملیاتو هدف د ځینو ترهګرو نیول و چې په راکټي برید کې یو شمېر افغان او بهرني سرتیري وژل شوي دي. دغې سرچینې چې د نوم له خپرېدو څخه یې ډډه کوله په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړه، خو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل. لبرې خوا په بغلان ولایت کې تیره شپه وزن وژون کې حمله شوې چې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دې ولایت د والي ویان احمد جاوید بشارت وویل چې زن وژون کې غوښتل چې د امنیت قمندانې پر پولیسو حمله وکړي چې هدف ته تر رسیدو د مخه ځان ته چاودنه ورکړي، او نور چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او د هم د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بې یو امریکایي ډالر یو 50 افغانۍ 15 ویا پوله، یو اروپایي یورو 15 شپږ افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند یو 80 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 ویا پوله، زر ایراني تومان 20 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ. د سوری لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې استازي لختار ابراهيمي د خپل ماموریت لپاره د سره سم په دې هواد کې د سولې د ټینګیدو لپاره خپل ماموریت ډېر ستونزمن ماموریت یاد کړ. ابراهيمي په قاهره کې خبريالانو ته وویل چې دای به په نږدې سورزو کې دمشق ته ولاړ شي، خو ډاډ نه دی چې له ولسمشر بشار الاسد سره به وګوري او کنه. ابراهيمي زیاته کړه دای درک کړی چې دا ډېر ستونزمن ماموریت دی، خو د ده په باور دا به درسته نه وي چې دی له هغې مرستې ډډه وکړي چې کولی شي د سوریې له خلکو سره یې وکړي.
واضح ده چې دا یو ډېر ستونزمن کار دی. موږ باید د معجزې تمه ونه کړو. هلته معجزه نشته، او زموږ تګلاره هم پر هغه واقعیت ولاړه ده چې یوازې د سوریې د خلکو ګټې پکښې په پام کې نیول کېږي.
برهیمی سیمی تا د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د تیرې یکشنبه په ورځ قاهرې ته رسیدلې. نوموړی به په دې سفر کې د عربي ټولنې له 22 غړو د سوریې د مخالفینو له مهمو سیرو او د مصر له ولسمشر محمد مرسي سره وګوري. برهیمی له کوفیانن وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیو هم استازی ده چې دغه دنده ورسپارل کیږي. انن تیره میاشت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوامدار اختلافاتو له کبله استعفا ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون د کاسو پر خپل واکې د نړیوالې سارنې د ماموریت د پای ته رسیدو هرکلی وکړ. هغه یو تاریخي پړاو یاد کړ. په لیکلي بیان کې اوباما وویل کاسو د اسټری دارو ګڼ قومي او پرخ بنسټه ډیموکراتیک دولت په جوړولو سره د خپل واکې د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. کاسو پرون وروسته تر دې چې لویدیځو قدرتونو په دې هیواد کې د سار نړیوالې ډلې ماموریت ختم اعلان کړ، د بشپړ ملي حاکمیت پر لور یو بل ګام اوچت کړ. د عراق تختیدلی مرستیال ولسمشر طارق الهاشمی د محکمې هغه فیصله وغندله او هغه سیاسي وبلله چې دی په مرګ محکوم کړی. الهاشمی په انقره کې خبرلانه ته وویل دغه محکمه چې دی په غیاب کې د مخالفینو د وژلو لپاره د یوې قاتلې ډلې د تنظیمولو په تور محکوم کړی شرمونکې
وه.
دا یو ځل بیا د دې څرګندونه کوي چې دغه قضیه سیاسي ده نه قضایي. هدف یې دا دی چې له سیاسي پلوه ما څنډې ته کړي. دا یو غیر عادلانه او سیاسي فیصله وه، مشروعیت نه لري او زه یې نه منم.
هاشمی چې په عراق کې د ټولو سنی لوړ رتبه چارواکی دی، د روان کال په سر کې وروسته له هغې ترکیې ته وتښتې چې چارواکو د نیولو لپاره اقدام وکړ. ولسمشر باراک اوباما یو تجربه کار ډیپلومات رابرت سټیفن بیکرات په عراق کې د امریکا د نوي سفیر په توګه نومولی. بیکرات اوس مهال په بغداد کې د امریکا دوهمه درجه ملکي مقام دی. نوموړی د 2008 او 2011 کلونو ترمنځ په اردن کې د امریکا سفیر او په سعودي عربستان او سوریه کې د امریکا د سفارت کارکوونکی هم پاتې شوی. د بیکرات ټاکنه به د امریکا سنا تاییدوي. او په 2001 کال کې د سوداګرۍ په نړیوال مرکز د ترجیسي حملو د کلیزی په مناسبت په امریکا کې هغه لانجه واره شوې ده چې له وجې د سپتمبر د 11 د موزیم د جوړولو کار ځنډیدلی و. د نیویارک او نیوجرسي والیانو او د نیویارک خاروال په خپلو کې په دې اړه توافق پرون اعلان کړ. پر دې پروژې کار له 100 میاشتو راهیسې د هغې د لګښتونو پر سر د لانجې له وجې ځنډیدلی و. په نیویارک کې د سپتمبر د 11 د ملي موزیم د رغونې باید نن بشپړ شوی وای. خود موزیم مشر وویل چې خیده دې موزیم بشپړول تر یو کال زیات وخت ونیسي. ټاکل شوی په دې موزیم کې د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه د حملو نښې لکه د اطفای د مامورینو خولۍ او د کنډوالو ټوټې وساتل شي. د حملو 2251 کسان ووژل. اټکل کیږي چې د دې موزیم پر رغونه به تر 1.4 میلیارد ډالرو پورې لګښت راشي. د خبرونو پای.
آزادی رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه د هیواد په یو لسلو یو خارونو کې خبريږي. پر راپورونو کې کوبه ورې چې د ولسی جرګې په نننې غونډه کې درې وزارتونو ته کاندیدان د وزیرانو رای اخیستو ته وړاندې کیږي. افغان دولت ته د بګرام زندان د مسولیتونو د انتقال په دوام امریکایي چارواکو ژمنه کړې چې پاتې زندانیان به هم ډیر ژر وسپاري. په یو بل راپور کې به د افغان ژورنالیستانو پر ستونزو خبر شي چې وایي له چارواکو ورپېښې دي.
دولتي چارواکي هغه ټلیفون نه اخلي چې دفتر ته ورشي، بیا پیره داراري دفتر ته نه پرېږدي او چې دفتر ته پرېږدي بیا اړوند موضوع په اړه ډېر معلومات نه لري.
په پاراچنار کې د پرونی لوی چاودنې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. او په روسي برخه کې اس ام اس 813 او د خځو لپاره د ازادي رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ هم خبريږي. او ردو تیر سره اوسئ. سموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، همدا شیبه د افغانستان په ولسی جرګه کې درې کاندید وزیران معرفي شوي دي د رایو د اخیستو لپاره. د ازادي رادیو خبریاله جمیله ظریف د ولسی جرګې په تالار کې نږدې ده، د ولسی جرګې غونډې سره نږدې ده، او له هغه ځایه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره ده. جمیلې، خبرونې ته ښه راغلې. کوم کاندید وزیران د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته معرفي شوي دي، او آیا دا وزیران په خپله هم غونډې ته حاضر شوي کنه؟
د هغوی د ولسی جرګې په تالار کې مګن تر اوسه ما د کورنۍ چارو وزارت د کاندید وزیر مشتبه پټن، د دفاع وزارت کاندید بسم الله محمدي، د سرحدات او قومونو وزارت حاجي عزیز الله بن محمد، او د ملي امنیت ریاست کاندید عبدالله خالد نن د ولسی جرګې فوق العاده غونډې ته راغوښتل شوي دي. د اعتماد د رایې د اوبښې د باور د رایې د ولسی جرګې ته د پېژندلو لپاره دی فرندي چې تر اوسه غونډې ته دننه نه دي راغلي، خو په دې باندې وزو اختلافات دي. یو شمېر وکیلان وایي چې باید د دې د پېژندلو لپاره د ولسمشر دواړه مرستیالان چې د کورنیو دندو په اصولو کې هم دي او د قانون اساسي کې هم دي، دوی وایي چې باید د ولسمشر دواړه مرستیالان رسېدي معرفي کړي. خو یو شمېر بیا وایي چې په پارلمان چارو کې د دولت وزیر باید رسېدي معرفي کړي. بس هغه مسایل چې تر اوسه ورباندې دلته اختلافات دي، او هغه وزیران او د ملي امنیت ریاست کاندید تر اوسه لا د ولسي جرګې تالار ته نه دي راتللي.
نو د پارلماني چارو کې د دولت وزیر خو په خپل هم پوسټ یا مقام خالی پاتې دی، او نو وی وزیر ور معرفي کیږي. کچیرته د دولت د رئیس مرستیالان دا وزیران معرفي نه کړي، نو بیا به دوی په خپل راځي کڅ څنګه چل دی، تعامل څه ډول دی، او څه اټکل کیږي چې څه به وشي؟
هم دې اکل باندې دا اوس دلته یو چې د وکیلان خو ډېر په کار هم دي، یو چې د وکیلان بېخي څوک وځي څوک ناست په مجلس کې، هم دې اکل اختلافات موجود دي چې دوی اوس معلومه نه ده چې څوک به راشي او دوی به څوک کاندید کړي. اوس پر هغه ځینې وکیلان به چې خپل نظرونه وایي، یو بیا به وسرایي او دوی یو د جرګې مشر ویلي چې دلته به باید یو ښایونه شو، نو نور رایګیري به وکړي چې څوک مثلا څه غواړي چې باید مرستیالانه راشي او که دوی بل څوک مرسي کړي.
په دې څلورو کاندیدانو کې، یعنی د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د سرحدونو چارو وزارت، په دې درې وزارتونو او همدارس د ملي امنیت عمومي ریاست ته په کاندیدانو کې دوه کاندیدان ویل کیږي چې ډېر لانجمن دي، چې یو د کورنیو چارو وزارت ته کاندید بسم الله محمدي دی، چې ولسمشر حامد کرزي د تمې خلاف وروسته لدې چې د کورنیو چارو په وزارت کې د رای په اخیستو پاتې راغی، اوس د دفاع وزارت ته معرفي کړی، او بل د ملي امنیت لپاره د عمومي ریاست لپاره کاندید اسدالله خالد دی. په ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ عمومي روحیه او فکر یا روانشناسي د دوی څه ډول ده چې فکر کوي چې دا ځل به دا کسان رایه واخلي، او که به د ولسمشر له پرېکړې سره مخالفت وشي؟ ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریاله جمیله ظریف وچې د ولسی جرګې له ودانۍ څخه له تالار څخه د شیبه راپور راکاو د درې وزارتخانو لپاره، یعنی د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته راغلي دي. او د شیبه د ازادۍ راډیو د خبریالې د راپور لمخې وکیلان په طرز العمل باندې کار کوي او فکر کوي، بحثونه روان دي چې دوی په څه ډول سره د ولسی جرګې غونډې ته راولي، آیا د ولسمشر مرستیالان باید راولي او معرفي کی د پوسټونو ته، او که د پارلماني چارو کې د دولت وزیر. د ازادۍ راډیو پر راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه نور معلومات درکړو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو اوري.
د امریکا دفاع وزارت وایي له افغان حکومت سره به د هغو بندیانو د برخلیک په اړه ډیر ژر تفاهم ته ورسیږي چې د باګرام په زندان کې د امریکایي پوځیانو لخوا ساتل کیږي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د شوي تفاهم له مخې د باګرام زندان چارې پرون رسمان افغان حکومت ته وسپارل شوې، خو د دې زندان د یوې برخې مسؤلیت چې د لسګونو بهرنیو زندانیانو په ګډون سلګونه افغان بندیان پکې ساتل کیږي تر اوسه د امریکا د پوځ په غاړه دی. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره پر هغو مسایلو خبرې وکړې چې د باګرام د زندان د سپارلو په اړه د شوې موافقې د بشپړ تطبیق په وړاندې خنډ بلل کیږي. د باګرام د زندان چارې پرون رسما افغان حکومت ته وسپارل شوې، خو په دې زندان کې د 200 بندیانو د سرنوشت په اړه چې یو شمېر بهرنیان دي تر اوسه د افغان حکومت او امریکایي پوځیانو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. د پینټاګون ویان جورج لیټل ویل د دفاع وزیر او کرزی پرون سهار وختي له یو بل سره په ټلیفون خبرې وکړې او د باګرام د زندان د چارو په اړه د شوي تفاهم لیک د شرایطو د عملي کولو په برخه کې په شوي ژمنو یې ټینګار وکړ. لیټل دغه خبرې صمیمي وبللې، که څه هم هغه د دغې موافقې د عملي کېدو په وړاندې د پرتو اختلافاتو جزئیات بیان نه کړل، خو زیاته یې کړه چې پینټاګون هیله من دی چې دواړه خواوې به ډېر ژر په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د شوې موافقې په اساس پرون په باګرام زندان کې د شاوخوا 3000 بندیانو مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو، خو پر دې سربېره 200 نور افغان بندیان چې د شوې موافقې وروسته نیول شوي او 50 تنه بهرني اتباع تر اوسه د امریکایي ځواکونو لخوا ساتل کیږي. افغان چارواکي په دې ټینګار کوي چې ټول بندیان باید افغان حکومت ته وسپارل شي، خو امریکایي چارواکي په دې اړه اندېښنه لري چې که ټول بندیان چې پکې یو شمېر مهم بندیان د افغانانو ته وسپارل شي ممکن آزاد شي او بیرته د دوی په وړاندې جګړې په لیکو کې ودرېږي. د جمهوری ریاست لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې افغان ولسمشر حامد کرزی د باګرام د زندان د سپارلو هرکلی وکړ او دغه اقدام د افغانستان د ملي حاکمیت پر لور یو ستر ګام وباله. کرزی دغه راز ویل اوس چې د باګرام د زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو، هغه بندیان به چې بې ګناه دي آزاد شي او نور به د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه شي.
سمه کاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د سپتمبر 11 نیټه پر امریکا د القاعده شبکې د تروریستي حمله 11 کاله پوره شول. د ناتو یو ویاند پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په تیرو 11 کلونو کې د سپتمبر د 11 له حمله وروسته کله چې نړیوال ځواکونه افغانستان ته راغلل، په افغانستان کې زیاتې بریاوې ترلاسه شوې دي. د ناتو د ویاند د مطبوعاتي غونډې ته د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین هم ورغلی وو.
ایساف ځواکونه په دې باور دي چې په تیرو 11 کلونو کې د امریکا او نړیوال ټولنې موجودیت په افغانستان کې ګټور وو او د دوی په مرسته افغانانو ته ډېرې اسانتیاوي رامنځته شوې. په کابل کې د ایساف ویان ګوینټر کټس د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل، ښوونځي ته د نجونو او ماشومانو تګ، روغتیایی او د ژوند نور اسانتیاو ته لاسرسی هغه لوی لاسرولنې دي چې نړیواله ټولنه یې په تیرو 11 کلونو کې په افغانستان کې لري.
We can be quite content with the success we have achieved.
مشکوالای سو په هوغو بریا او ولسترونو په بشپړتګ خوښ وو او سوچي تر اوسه په افغانستان کې لرو. نن موږ د امنیتي مسولیتونو سپارلو په منځني پړاو کې یو. لایې سره د افغانستان د شاوخه 15% اوسیدونکو امنیت افغانان ته سپارل شوی. موږ په شبریا له تو په سوال مخالفین تر فشار لاندې راوستلی او دغه کمپاین مو دوام لري. موږ د مهال 8 میلیون انجنیر او هلکان لرو چې شونځي ته ځي. دوی د دې ازادي لري چې زکړه وکي. د دې ازادي په اړه په ځنګړې توګه د انجنونو په برخه کې یو ولس کاله مخکې هیڅ فکر نه کړی.
لنن
یو ولس کاله مخکې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له حمله وروسته امریکا او نړیواله ټولنه په دې مقصد افغانستان ته راغله چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ریښې له منځه یوسي. دوی غوښتل په افغانستان کې امنیت ټینګ او د القاعده شبکې په ګډون چې دوی د سپتمبر د 11 پیښې عاملین بولي ځینې نور ترهګرې ډلې حمله منځه یوسي. خو کارپوهان وایي چې د امریکا او نړیوالې ټولنې موجودیت د افغانستان د امنیت لپاره لکه چې دوی ادعا کوي ګټور نه دی تمام شوی. ځینې نور کارپوهان ویره څرګندوي چې ممکن د نړیوالې ټولنې له وتو وروسته افغان امنیتي ځواکونه کمزوري او د هیواد کنټرول بیرته وسلوال طالبان په لاس کې واخلي. خو د دغو اندېښنو په وړاندې تل افغان او بهرنیو چارواکو ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې په یوازې سر د ټول هیواد امنیت کنټرول کړي.
د ناتو د ویاند د سرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وای د سپتمبر د 11 نیټه وروسته په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د 11 کلن پوځي حضور په ترڅ کې په افغانستان کې زیاتې بریاوې ترلاسه شوې دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې پرون یوې سختې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. چارواکي وایي چې چاودنه پرون ماسپښین د خیبر پښتونخوا په لرې پرته شیعه میشته سیمه پاره چنار کې وشوه. له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان انګار په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د خیبر پښتونخوا په جنوب لویدیز ښار پاره چنار کې یوې زورورې بمی چاودنې تر شپېتو ډېرو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا راپورونو له مخې چاودنه د دوشنبه په ورځ ماسپښین مهال د پاره چنار ښار په مرکزي برخه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې وشوه. یو ځایي امنیتي مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د 15 تنو د مرګ او 40 نورو د ټپي کېدا راپور تایید کړ، خو زیاته یې کړه چې اصل شمیر تر دې هم لوړېدای شي. دغه چارواکی وایي چاودنه په هغه موټر کې وشوه چې د پاره چنار په چرګانو چوک نومي څلور لارې کې درول شوی و. د نوموړي د معلوماتو له مخې چاودنه د ملکي خلکو د ګڼې ګوڼې په سیمه کې شوې او یو شمیر ودانیو ته هم زیان اړولی. په عین حال کې په پاره چنار کې د ځایي روغتون مسؤلینو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د چاودنې د قربانیانو اصل شمیر تر شپېتو لوړ دی چې ډېری یې پکې سخت ټپیان دي. پاکستانی رسنۍ د پاره چنار د ملکی روغتون د سرچینو له قوله راپور ورکوي چې تر دې دمه دغه روغتون ته د 15 تنو مړي او 55 تنه نور په ټپي حالت کې لیږدول شوي دي. پاره چنار د خیبر پښتونخوا جنوب لویدیځ ته واقع هغه نامنه ښارګوټی دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې پکې د شیعه او سنیانو ترمنځ په وقفه ایز ډول نښتې کیږي. په دغه سیمه کې که څه هم د دواړو مذاهبو پلویان ژوند کوي، خو د بازار ډیری برخه د شیعهګانو په واک کې ده. سره له دې چې په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ د یوې جرګې له مخې اورباندې اعلان شوی، خو بیا هم په مرموزه توګه د دواړو لوریو خلک وژل کیږي. وروستي راپورونه وایي چې د پیښې ډیری قربانیان شیعهګان دي، خو په خپله شیعهګانو لا په دې باب څه غبرګون نه دی ښودلی. هڅه مو وکړه چې په دې باب د ځایي چارواکو نظر ترلاسه کړو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم خبرو ته حاضر نه شول. په تیرو وختونو کې شیعه او سنیانو د دغه ډول پیښو مسؤلیت پر یو بل اچولی او ډیری ځل په لاخو نړیو پیښو او اوږدو جنګونو اوښتي، خو د نننۍ چاودنې په باب لا دغو ډلو تر دې مهاله هیڅ ډول غبرګون نه دی ښودلی. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
نیمه نړۍ د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
د کابل ښار د ناحیو ګڼ شمېر حاجیانو ته پرون په عیدګاه جومات کې د حج د فریضې د ادا کولو لارې چارې په تمثیلي بڼه وښودل شوې. د حج او اوقافو وزارت وایي چې سکل به د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله یوه اونۍ وروسته سعودي عربستان ته ورسیږي. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې سکل به هم د تیرو کلونو په څیر د حج د فریضې ادا کولو ته لټول هیواد څخه 10,000 افغانان سعودي عربستان ته لاړ شي. د کابل د واړو ناحیو حاجیانو ته د دوشنبه په ورځ په عیدګاه جومات کې د حج د فریضې د ادا کولو لارې چارې د موظفو ښوونکو لخوا وروښودل شوې. د حج او اوقافو وزارت د علمي ټولنې عمومي رئیس مفتي سید حجت الله نجیب وویل تدابیر یې نیولي چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړی پرواز په ټاکلي وخت ترسره شي.
زائرین حج امسال مانند پارسال در حدود 30,000 هست و آغاز انتقال حجاج انشاءالله از تاریخ 27 ماه جاری.
د حج زائرین د پروسش کال په څیر شاوخوا 10,000 تنه دي. د دې د لیږلو لړۍ انشاءالله د سنبولې پر 28 پیلېږي. د یو حج ټول لګښت 3,140 لره دي. په دې پیسو کې پرته له ډوډۍ او قربانۍ څخه نور ټول خدمات شامل دي.
د حج او اوقافو وزارت چارواکو وویل چې په 10,000 افغان حاجیانو کې د هیواد د ټولو ولایتونو اوسیدونکي د ټاکلې سهمې سره سم شامل او پاسپورټونه ورته اخیستل شوي دي. دوی وویل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د پروازونو لپاره 4 زونونه کابل، کندهار، هرات او مزار شریف په پام کې نیول شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د افغان حاجیانو د لیږدېدو چارې به د 3 افغان هوایی شرکتونو پامیر، صافی او آریانا افغان هوایی شرکت په ذریعه ترسره شي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې سکه له د حج د مراسمو خطر سره کېدو ته د تیرو کلونو په نسبت تدابیر پراخ او جدي کړي دي. سعودي عربستان ته تلونکي افغان حاجیان هیله خی چې سکه د دې مراسمو په بهیر کې د تیرو کلونو په څیر لستونزو سره مخ نشي. یو تن اسدالله ثاقب آزادی راډیو ته وویل
د حکومت نزد د یو عجیب پایس او د یو افغان پایس توقع لرمه چې دوی د عربستان سعودینه خواهش وکړي چې ځینې سهولتونه موږ ته هغوی مهیا کړي او ځینې سهولتونه دوی مهیا کړي د هغه مشکلات چې مخکنۍ کالو کې وو یعنی تېرو کالو کې اوجاج ډېر په تکلیف او ډېر په زحمت و د رهایش په وخت د تګ په وخت راتګ په وخت مشکلاتو دغه وو زه امید لرم چې دا مشکلات دغه شان رفع شي بیا تکرار نه شي انشاءالله مراسم په خیر سرته ورسوو
که څه هم دا وزارت ډاډ ښیي چې سږ کال یې دغو مراسمو ته تدابیر جدي او پراخ کړي خو په تېرو څو وروستیو کلونو کې ولیدل شول چې د دې وزارت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په یادو مراسمو کې د پیسو د اخیستلو په تور څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي وو
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو او سم د کابل په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو لنډیز چې احمد زبیر ژمن کتنه ورته کړې ده او اکثرا موضوعات یې د سپتمبر د 11مې پر امریکا د تروریستي بریدونو د 11مې کلیزې په اړه دي
د کابل چاپ اکثرو ورځپاڼو نن د امریکا په متحده ایالاتو کې د سپتمبر د 11مې نېټې د پیښې د 11مې کلیزې په اړه بیلابیل مطالب خپره کړي دي ویسا ورځپاڼې د سپتمبر د 11مې پیښه د وحشتونو پیلامه بللې ورځپاڼې د خپلې سرمقالې په یو برخه کې لیکلي دغه حملې القاعده شبکې وکړې خو له بده مرغه له امله په افغانستان کې د مرګونو څپې پیل شوې چراغ ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې په همدې مسلې تبصره کړې چراغ لیکلي سره لدې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن اوس نشته خو له ترهګرۍ سره په جګړې کې لا هم وینې تویږي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې دا مسله هم څېړلې چې ولې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه دومره اوږده چراغ د دې یو علت د ترهګرۍ پر ضد د جګړې ناسمه پالیسي بللې ده د سرمخالې په یو برخه کې راغلي له 11 کلونو مبارزې سره سره اوس هم وسلوال طالبان او القاعده له پاکستان سره په سرحدي سیمو او نورو سیمو کې د پاکستان د استخباراتو په مرسته مجهز شوي دي مانګار ورځپاڼې په خپل سرمخالې کې افغان دولت د باګرام زندان د سپارلو مسله څېړلې او لیکلې دي افغان دولت که څه هم دغه زندان په واقع واخیست خو د ساتلو جوګه نه دی مانګار لیکلي د دغه زندان سپارل د طالبان لپاره یو بریا وه او خای هر کله وکړي د سرمخالی د لیکوال په باور خای له دې زندان څخه د طالب مشرانو د پریخدل هڅې پیل شي او په دې توګه به د طالبانو لیکي هم له سیاسي او پوځي پلوه پیوړي شي سرنوشت ورځپاڼې په یو مطلب کې د جمهور رئیس حامد کرزي له قول لیکلي د بګرام زندان له سپارلو سره نور په افغانستان کې د بهرنیانو لخوا د زندانونو لړۍ ختم شوه سرنوشت خپل سرمقاله هم په همدې مسلې لیکلي او د بګرام زندان سپارلې د افغان دولت یو برای بللې ورځپاڼې لیکلي جمهور رئیس حامد کرزي د دې زندان د سپارلو په مسلې کې یو ډیر جدي دریځ نیولی وو او په کار ده چې د هیواد په ځینو نورو مسایلو کې هم همداسې جدي واوسي سرنوشت د خپل لومړي مخ د یو بل مطلب په غټ سره لیکلي وسلوال طالبان ل امریکا سره خبرو ته چمتو دي ورسپانې د یو غربي انسټیټیوټ په حواله لیکلي ممکن طالبان ل 2040م کال وروسته هم په افغانستان کې د امریکا په حضور خبرو ته چمتووالی وخی
افغان ژورنالیستان له دولتي چارواکو شکایت کوي او وایي چې له مخکنۍ اجازه پرته دولتي ادارو ته نه پریښودل کیږي او حتی د وزارتخانو ودانیو ته هم د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي په کابل کې د ژورنالیستانو د دفاع ټولنې پر دې کار انتقاد کړی او ویلي دي چې دا له اساسي قانون او د هیواد د مطبوعاتو له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري
دولتي ادارو ته له اجازه پرته نه پریښودل په خپل وخت مطبوعاتي غونډو ته د چارواکو نه حاضرېدل وزارتونو ته د تګ په وخت کې د ژورنالیستانو سخته تلاشي د ځینو چارواکو لخوا د معلوماتو نه ورکول کېدل یو شمېر هغه ستونزې دي چې په کابل او ولایتونو کې ژورنالیستان ورسره لاس او ګرېوان دي په کابل ښار کې دوه تنو ژورنالیستانو د دوشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته په دې اړه وویل
خبريالان هر ورځ له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي دولتي چارواکي تلیفون اخلي چې دفتر ته ورشي بیا پیرادارانی دفتر ته نه پریږدي او چې دفتر ته پریږدي بیا هغوی اړوند موضوع په اړه ډېر معلومات نه لري په کابل کې هم تاسو پوهیږئ چې کوم وزارت ته ځي نو هغوی خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې ودانۍ ته نه وځي هغوی بیا مکتوب واړي د اړوند ادارې نه یا وزارتونو وایندویانو ته چې خبریالان زنګ وهي هغوی اول ټلیفون نه اخلي که ټلیفون اخلي بیا د یو موضوع اړوند معلومات نه لري
د دولتي مقاماتو یا وایندویانو د دې سره همکاري نه کوي یعنی هغه خبر چې دی غواړي چې د یو ویان نه تایید واخلي متاسفانه نشي کولی او دوه درې ساعته هغوی وخت ورکوي چې بیا د خبرنګارانو ډېر مشکل ده. همدارنګه متاسفانه خبرنګاران د خبریالانو په افغانستان کې چې دا د اندېښې وړ دي.
هغوی زیاتوي چې داسې پیښې رامنځته کېږي که چېرې دولت او اړوند چارواکي په خپل وخت معلومات ورنه کړي نو هغه زړیږي او په رسنیو باندې د خلکو اعتبار له منځه ځي. ژورنالیستان وایي کله چې کوم وزارت یا دولت اداری که کار پیدا شین و لمخکنه اجازه پرتا دا وزارت و دانی تا دا داخل دو اجازه نور کول کیگی. پو افغانستان که دا جورنالستان و خپلواک اداری دا افغان حکومت دا غکرن غندی او جورنالستان و سر دا دولت دا دول سلوک دا افغانستان دا اساسی قانون او مطبعات و لقانون سخه کار سرقل و نبولی. د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواک ټولنې مشر خپلواک ساپای وایي چې حکومت د مطبوعاتو لپاره منظم پلان نه لري. هغه زیاتوي چې دغه کړنې به دولت ته زیان ورسوي.
د افغانستان د مطبوعاتو قانون او د افغانستان د